السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته خرغلاست قدر من اوریدونکو په دې سات خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیس بحث لرو خو لمړی په مکړی خبرونو ته د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پانه د یو مکتوب په خبرولو سره نه دولتي مؤسسو او ان جی اوګانو ته خبرداری ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه کړي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکې ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیز څخه مستثنا دي. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست پخوانی مشر جوزف بورل د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخوانی شرج دفیر رافایلا ایودیس پر مړینه خپګان ښودلی. بورل بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه لیکلی چې نوموړی یوه الهام بخونکې ښځه وه او د افغان ښځو کرامت او حقونو ته یې فوق العاده ژمنتیا لرله. د ښاغلي بورل په وینا د رافایل ایودیس نه ستړي کېدونکو هڅو په افغانستان کې د بې شمېره خلکو ژوند بدل کړ او دا د هغو کسانو په غږ بدله شوه چې نورو غوږ نه ورته نیوه. بخواني افغان ولسمشر حامد کرزي هم پر ایکس شبکې د میرمن ایودیس پر مړینه خپګان ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخوانی چارواکي د خپل ماموریت پر مهال له افغانانو سره زیاته مرسته او همکاري کوله. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولی پرون د رافایلا ایودیس د مړینې خبر ورکړ. په لغمان ولایت کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 12 نور ټپیان شول. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په لغمان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان یونس یوسفزی ویلي چې 22 کسانو ته وروسته له هغه مرګ ژوبله واوښته چې د لغمان د مرکز مهترلام په قلی کوټ سیمه کې یو مرسیدس ډوله موټر له دوو رکشاګانو سره ټکر وکړ. د یو بل خبر له مخې د کابل هرات پر لویه لاره په غزنی ولایت کې هم د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر په پیښه کې یو تن مړ او و نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې شپږ تنه ماشومان دي. بختر اژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې مړه او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. د فلسطینیانو خبري اژانس وفا راپور ورکړی چې په غزه کې پر النصیرات کمپ د اسرایلو د توغندیو پرونی حمله د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژلي دي. دا د غزې په مرکزی برخه کې پر دې کمپ چې د فلسطینیانو بې ځایه شویو په کې پناه اخیستي د اسرایلو د وروستیو اونیو د هوایي حملو وروستۍ هغه ده چې د راپورونو له مخې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي. د وفا د راپور له مخې تر دې مخکې د غزې په شمال کې پر بیت حانون د اسرایلو په یوه جلا حمله کې 9 کسان وژل شوي وو. د اسرایلو د پوځ یو ویاند ویلي د دغو راپورونو په اړه څېړنې کېږي. په همدې حال کې د اسرایلو پوځ ویلي چې پرونې د غزې د شمال پر یو روغتون په چاپه کې د فلسطینیانو شاوخوا 40 تنه افراطي وسلوال وژلي دي. اسرایل دا په دې قلمرو کې خپل تر ټولو پراخ پوځي عملیات بللی دي. او د سوریه واکمن احمد الشروی په سوریه کې بنوي انتخابات په څلورو کلونو کې وشي او د نوي اساسي قانون د مستوده برابرول به درې کاله وخت ونیسي. احمد الشروی چې په ابو محمد الجولانی هم مشهور دی پرون له العربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل هیواد له ایران او روسیې سره اړیکو ته اړتیا لري خو دا اړیکې باید د هر هیواد حاکمیت ته پر دوه اړخیز درناوي ولاړ وي. ایران او روسیه د سوریه د پرځول شوي ولسمشر بشار اسد له عمده ملاتړو څخه ګڼل کېدل. الشروی د ایران او روسیې په څیر له سیمه ییزو هیوادونو سره اړیکې مهم دي خو باید د هیوادونو حاکمیت ته پر درناوي او د یو بل په چارو کې پر نه لاسوهنې ولاړې وي. د حیات التحریر الشام په مشرۍ د سوریې د دولت وسلوالو مخالفانو چې مشرۍ یې ابو محمد الجولانی کوله شاوخوا درې اونۍ مخکې د بشار اسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته پر قدرت ولکه ټینګه کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. دا موضوع په یو مرکه کې شاربو.
طالبانو په اهداف او موخو مون خبرې چې دوی غواړي افغان ښځې تر کوره تر کوره کې افغان ښځو نه د هغوی ټول حقونه واخلي، ان تر دې چې دوی غواړي د یوې کورنۍ اقتصاد ته هم ضربه ورسي.
په نورو موضوعاتو کې، له شپږم ټولګي یوې فارغ افغان ماشومې شاوخوا دیرش تنه ښځو ته د عصري او دینی زده کړو زمینه برابره کړې ده.
تیر کال د شپږم ټولګي نه فارغه شوم، تقریبا نهوی شاګردان لرم. هغې ته مختلف تدریسونه ورکوم لکه ریاضي، کمپیوټر، انګلیسي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ولې طالبانو پر پرو یا کتابازۍ بندیز لګولی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې د افغانستان او پاکستان د وروستیو شخړو په دوام د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي ته کتنه کوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی دی. د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس باندې د یو مکتوب په خبرولو سره نا دولتي مؤسسو او ان جی اوګانو ته ویلي دي چې که د دوی دا فرمان ونه منل شي او ښځې په دندو ګمارل شي نو د فعالیت جواز به لغوه شي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو هم غږی کوونکې ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیز څخه مستثنا دي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پراپور کې واوري.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو غیر دولتي مؤسسو او ادارو کې د افغان ښځو او نجونو پر کار بندیز ټینګار وکړ، اکبر مؤسسه چې په افغانستان کې د ټولو کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو د همغږۍ اداره ده، ویلي چې په کابل کې د طالبانو د اقتصاد وزارت له چارواکو سره لیدلی او په ټکو یې د روغتیا او پوهنې په برخه کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیز مستثنا دي. د اکبر مؤسسې په حواله په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی سند کې راغلی و هغه ښځې چې له خپلو کورونو په انلاین باندې کار کوي او یا همکاري سهو ته خپل نارینه محرم سره ځي خپل کارونو ته په عادي باندې دوام ورکولای شي. خو تازه اکبر مؤسسې نن دوشنبه په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک باندې بیان کې وضاحت ورکړی چې دا موارد یوازې د دوی او غړو مؤسسو د مشرانو ترمنځ د اقتصاد وزارت ته د احتمالي وړاندیز په توګه په برېښنالي کې په محرمانه توګه ویل شوی وو او په ټکو یې د دوی له اجازې پرته خپور او ناسم تعبیر شوی دي. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت پرون یک شنبه د دسمبر په 9 په خپل ایکس باندې د یو مکتوب پرولو ټولو نه دولتي مؤسسو او انجوګانو ته ویلي و چې که ښځې په دندو وګماري او په دې برخه کې له یاد وزارت سره همکاري ونه کړه، ټول فعالیتونه یې ځنډول کیږي او جوازونه به یې لغوه کړل سي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د خبرداري په ملګرو ملتونو کې د افغان چارواکو، د ګڼو پخوانیو چارواکو، بشري حقونو سازمانونو او د ښځو غبرګونونو او اندېښنې راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د یک شنبه په ورځ په خپل ایکس باندې د طالبانو دا پریکړه او پر ښځو فشارونه د افغانستان خلکو سره ښکاره دښمنی بللې ده. د غراز د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل بیا د اکبر مؤسسې د څرګندونو په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو کارکوونکو پر وړاندې د محدودوونکو پالیسیو دوامداره پلي کول او عادي ښودل یې خورا خطرناک او باید د پټکو د دغو محدودیتونو مخه ونیول سي. نبیل ټینګار کړی دی چې دغه ادارې د دې پر ځای چې د طالبانو د اقداماتو سره موافقت وکړي، باید د دغو محدودیتونو او بې عدالتیو د مخنیوي لپاره سره متحد دسی. بلخوا یو شمېر ښځې او نجونې چې وړاندې یې له کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو کې له کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره کار کوه، وایي د خپلو کورنیو یوازینۍ سرپرستانې دي او اوس چې د کار اجازه نه لري له سختو اقتصادي کړاوونو او روحي فشارونو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکې او د یوې کورنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکې فرشتې فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اکثریت نارینه بیکار دي، بلخوا چې طالبانو په موسسو او ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای د ټولو ښځو او ان بشریت ته سخت ننګونې رامنځته کړې دي. موږ په څومره سختۍ زده کړې وکړې، ترڅو د خپل کورنۍ ستونزو ته رسیدنه وکړو او دندې ومومو او هماغه حلال حق نه خپل ژوند پر مخ بوزو. خدا چې موږ له دندو راګرځول شویو او د کور څلورو دیوالونو ته کېنول کیږو، د حالات موږ له روحي فشارونو سربیره اقتصادي ستونزو سره هم مخ کړیو.
د یوې بهرنۍ مؤسسې کارکونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، هم ازادي راډیو سره خبرو کې دوه ورته ستونزو خبره وکړه.
راحتي زندگی میکردم با هر سهولتش.
مخکې چې ښځو کار کوه د ژوند شرایط یې ښه وو، اسانتیاوو کې یې ژوند کوه، اوس له بېوزلۍ او ګڼو ستونزو سره مخ دي. له نړیوالې ټولنې او اروپایي ټولنې مو غوښتنه ده چې د ښځو چې اکثریت یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وي، ژوند ته یې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 14مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول او یا یې هم محدود کړل. د یادونې ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له امله افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی. له دې وړاندې په ځلونو په افغانستان کې دننه او بهر د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې د ښځو په کار کولو بندیز په هیواد کې د مرستندوی هڅو د ترسره کولو وړتیا سخت اغېزمنه کړې ده.
راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په یو تازه مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شوی دی، یو ځل بیا ټینګار کړی چې په ټولو نا دولتي مؤسسو کې ښځې د کار اجازه نه لري. د دې موضوع په اړه مې د ښځو د حقونو د فعال فرهناز الکوزی نظر وپوښت. اغلی الکوزی په پیل کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د اغیزو په اړه وویل.
افغانستان کې چې کله طالبان وخت رسیدلی دي، د دوی یوازینی هغه فرمانونه چې صدرېږي هغه د ښځو په تړاو دي. تقریبا تر 70 ډېر فرمانونه چې رسنیو کې رپورټونه لیکلي د ښځو په تړاو دي. خو راځو وروستۍ غونډه چې د دوی په کندهار کې وه، په هغې کې دوی پرېکړه وکوله چې موسساتو ته یو ځل بیا اختار ورکړه چې تاسو ښځو ته مطلب په وظیفې او دنده مه ورکوئ. تاسو ګورئ د دوی اصلي مشکل ښځه ده. ولې ده؟ زه نه وایم چې دوی به د دغه له وجې نه څه موخه هدف لري، ځکه د طالبانو په اهدافو او موخو مونږ خبرې چې دوی غواړي افغانې ښځې تر کور او تر بوره کې افغانې ښځو نه د هغوی ټول حقونه واخلي، ان تر دې چې دوی غواړي د یوې کورنۍ اقتصاد ته هم ضربه ورسوي. یعنې دا سوچ نه کوي چې دغه مېرمنه چې مونږ د وظیفې ته نه پرېږدو، دا اجازه ورته نه ورکوو چې هغه لاړه سي په دولتي غیر دولتي ادارو کې کار وکړي. نو هغه مېرمنه چې خاوند نه لري، هغه مېرمنه چې زوی نه لري، هغه مېرمنه چې ورور نه لري، هغه کوي. تعریف اهداف دا دی چې ښځه د محتاجه وي، ښځه د په کور کېني، خیرات دې ټول کې، خو مطلب دنده وظیفه دې نه کوي.
اغلی الکوزی، تقریبا دوه کاله وشول چې په افغانستان کې د ښځو پر کار په نادولتي مؤسسو کې، په انجوګانو کې، حتی د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی. څه فکر کوئ چې په تیرو دوه کلونو کې ښځو ته او په مجموع کې افغانستان ته له دې پلوه څومره زیان اوښتی؟ په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په کلتوري برخه کې افغان ښځو ته او افغانستان ته په مجموع کې څومره زیان اوښتی له دې پلوه؟
اکل صاحب، اټکل به دا وي چې مونږ د طالبانو دغه کړنو ته چې ګورو چې دوی په فرهنګي، په ټولنیزه او په اقتصادي، په سیاسي ډګر کې په ښځو کوم بندیزونه لګیا دي، او دا کړنه به دوی بار بار نوره تکراروي. زه خو دا وایم چې دوی هغه حد کراس کړی دی او تر 90-95% هم زیات دوی مخته تللي دي، ځکه دوی نه غواړي اوس یوازې دا ښځې په دا غیر دولتي موسسو کې په کار بوختې وي چې هغه هم دوی لرې کړی دی. نو اوس په رسنیو کې په هغه ښځې چې مونږ غوښتل یې کار نه کوي، په انجو کې چې کومه ښځې چې غوښتل چې یو شرکت ولري، یو موسسه ولري، یو د ښځو دپاره یو بل د کار زمینه برابروي، هغه ښځې هم په کور ناستې دي، دوی ورته نور امکانات نه ورکوي. نو تقریبا تر 90-95% ښځې په کور ناستې دي، او دا د افغانستان د راتلونکي دپاره، د افغانستان د سیاسي وضع دپاره، اقتصادي وضع دپاره، د فرهنګي او ټولنیزو حالاتو دپاره دا یو ډېره دردونکې، ډېره خواشینونکې او ډېره د افسوس خبره ده.
ډېره زیاته مننه. یوه وروستۍ پوښتنه، اوس د دې خبرې تکرار ته یا دوه ځلي ټینګار ته څه ضرورت و؟
تکل صاحب زه دا وایم د طالبانو تیر حکومت ته کومه کتنه وکړه او د هغې تاریخي مخینه موږ ګورو. دوی هغه کړنې کړې دي چې د افغانستان تاریخ لپاره شرمونکې دي او نه هېرېدونکې دي. د افغانانو په ذهنیت کې د دوی دا بد سیره دا بد ځای چې دی هغه د دوی د تېرو کړنو نه دی. او کوم وخت چې په دوحه کې زه نړیوال ته دا وایم چې طالبانو تاسو د طالبانو دغه سیره لیدلې وه، بیا ولې مو په دوحه کې ورسره کېناستلې؟ هلته مو له دوی سره تړونونه لاسلیک کړل او د افغان ښځو او د افغانانو ژوند مو بیا یو ځل د هغو طالبانو په لاس کې ورکړ چې هغه داسې کړنې کوي. دغه کړنې خو تکراري دي. طالب څنګه بدلېدلی شي؟ یو څوک څنګه بدلېدلی شي چې خپل د خپل د اهدافو دپاره د خپل د موخو دپاره اسلام برنامه کوي؟ د اسلام یو بله سیره نړۍ ته ښایي چې په اسلام کې دغه دي، حالانکه زموږ په اسلام کې دا نشته. خو ځکه خو یې دغه کړنې تکرار کړي. که طالب بدل شوی وای او طالب یو په سمه لاره روان شوی وای او د افغانانو په زړونو کې د ځای پیدا کولو هڅه کړې وای، به دغه کړنې نه تکرارولې. خو داسې نړیوالو په دې باندې باور کړی. دا ډېره وي افسوس خبره ده چې یو ځل بیا یې دوی ته موقع ورکړله او د افغانانو ژوند یې تباه او برباد کړ.
د ښځو د حقونو فعاله فرهناز الکوزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس نړیوال مسائل. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر د سلو کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د کارټر بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې هغه په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې ساور کړ. ډیموکرات کارټر د امریکا نه دیر شم ولسمشر و. هغه په 2022 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. متحده ایالاتونو او سنی او پخوانی ولسمشرانو او همدارس د نړۍ نورو رهبرانو د جیمی کارټر په مړینه عکس العمل ښودلی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر تر مړینې وروسته وویل چې امریکا او نړۍ یو خارق العاده رهبر له لاسه ورکړ. بایدن په ویلامه کې ویلي چې د کارټر د جنازې مراسم د جنوري پر 9 په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې ترسره کیږي. بایدن د جنوري 9 د کارټر د مړینې له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې په ملي سطحه ویر اعلان کړی دی. ولسمشر جو بایدن جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د اصولو او خاکساری خاوند وو او زیاته کړی ده چې هغه په زړه سوي او اخلاقو سره د ناروغیو ختمولو، د سولې د ټینګښت، د مدني او بشري حقونو د تطبیق، د آزادو او عادلانه ټاکنو د دودېدو او بیکورو کسانو ته د سرپناه په برابرولو کې نقش ولوباوه او تل د اقلیتونو د حقونو ملاتړ وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تروت سوشل په ټولنیزو شبکه کې لیکلي چې جیمی کارټر د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د ټولو امریکایانو د ژوند د ښه کولو لپاره کارونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش جیمی کارټر د ژور اعتقاد لرونکی او خپل کورنۍ، ټولنې او هیواد ته وفادار کس یاد کړی او په یو پیغام کې ویلي چې د یوې ښې نړۍ د ایجاد لپاره د هغه هڅې یوازې د هغه د ولسمشر په دورې پوری منحصر نه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو بل پخوانی ولسمشر بل کلینټن هم جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د عمر تر پایه د نورو د خدمت لپاره ژوند وکړ او مدني حقونو، د طبي سرچینو د خوندیتوب لپاره د هغه تعهد او د بشر پالنې په برخه کې د کارټر هڅې ستایلې دي. د امریکا بل پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل اکسپانی په یو پیغام کې ویلي چې ولسمشر کارټر موږ ټولو ته دره وشو چې له زړه سوي، شرافت، عدالت او خدمت ډک ژوند څه معنا لري. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د ویر په دې شبکې د جیمی کارټر له کورنۍ سره د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او خلکو سره خواخوږي شي. السیسی زیاته کړې چې د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې موافقې د ایجاد لپاره د کارټر مهم نقش په تاریخ کې پروشانه توګه خوندي پاتې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مایو نینګ ویلي چې چین هم د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مړینې له کبله له دغه هیواد سره خپله ژوره خواخوږي شي. هغه ویلي چې کارټر د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو په ایجاد کې د یو محرک ځواک په توګه عمل کړی و. بل خو د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي چې د جیمی کارټر د مړینې له کبله ډیر خفه شوی دی. مودی ویلی چې کارټر په نستړی کېدونکو توګه د نړیوالې سولې او اتحاد لپاره کار کړی دی. د جرمنی صدر اعظم اولف شولتس ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونو د ډیموکراسۍ لپاره یو ژمن مبارز له لاسه ورکړ. کارټر پرون یکشن به د سلو کلونو په عمر د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډیموکرات کارټر له 1900 څخه تر 1900 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو 9 ولسمشر وو. هغه مخکې د جورجیا ایالت والی هم پاتې شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو افغان ماشوم چې یو کال مخکې لشپغم ټولګي فارغ شوه اوس په کابل کې شاوخوا 10 تنه خځو او نجونو ته د عصري او دینی زده کړو امکان برابر کړی. یو لس کلنې اسرا حلیم چې د قران کریم 22 سپاره حفظ کړی دي په انګلیسي او د کمپیوټر په لومړنیو پروګرامونو پوئېږي او د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انځورونو کتابونه هم لیکلي. وایي هڅه کوي چې په خپلو کمو امکاناتو نورو ته د ښو زده کړو امکان برابر کړي.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر وړاندې له بندیزونو سره سره یو شمېر افغان نجونو له بیلابیلو لارو زده کړو ته دوام ورکړی او ځینو یا نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي ولس کلنه اسرا حلیم چې تیر کال شپږم ټولګي اخلاص کړ او د طالبانو د بندیزونو له کبله له وړاندې زده کړو پاتې شوه اوس په کابل کې شاوخوا 1300 تنو ته د وړیا عصري او دینی زده کړو زمینه برابره کړې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د شپږم ټولګي نه فارغ شوم. اوس مهال زه په کور کې تقریبا 9 شاګردان لرم. هغه ته مختلف تدریسونه ورکوم لکه ریاضي، کمپیوټر، د اسماء الحسنا، انګلیسي او داسې نور کتابونه او همچنین قران کریم. زه چې کله په دریم صنف کې وم اول او دوم صنف ته د هر مضامین تدریس ورکولم او تر شپږم ټولګي کله چې زه د غونه فارغ شوم نور ما تدریس ور نه کوځک چې زه خپل مکتب ته نتلم. نو ما دا فکر ځان سو کو چې په خپل کور کې د قران کریم، د کمپیوټر او د داسې نور مضامینو تدریس ورکړم.
اسرا چې د قران کریم 22 سپاره حفظ کړي په انګلیسي او د کمپیوټر په لومړنیو پروګرامونو پوهیږي او په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انځورونو څو کتابونه هم لیکلي. وایي د پلار په مرسته یې په کور کې د زده کړو دغه مرکز جوړ کړی دی. اسرا له ازادي راډیو سره د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انځورونو د هغو کتابونو چې دی په خپل لیکلي نمونه هم شریک کړي چې په کې د ماشومانو لپاره بیلابیلو ټولنیزو موضوعاتو ته اشاره شوې ده. آموزش اشکال کودکان، عروسک زنده، گرگ و سگ نگهبان، پسر تنبل، گربه های وحشی، قهرمان دندان ها و من باهوش هغه کتابونه دی چې د اسرا په خبره د ماشومانو لپاره لیکلي دي. اسرا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د دوی پر وړاندې د ښوونځیو د دروازې په بیا پرانستلو سره دوی پریږدي چې خپلو هیلو او ارمانونو ته ورسیږي.
هیله او ارمان خو زه ډېر لرم چې دا مکاتب خلاص شي. زه په ډېرو مکتبو په شخصي مکتبو وګرځیدم چې تاسو داسې یو پروګرام لرئ چې زه په کې د وام سیم نه پورته تدریس زده کړه وکم. خدای هم نه هیله جواب راکړي چې نه نه لرو. او لوی ارمان مې ده چې زه په دوه شانو کې ځان ورسوم، یو ټکنالوژي بل طب.
د اسرا پلار مزمل حلیم له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې د لور په څیر ګڼې افغان جونې چې خورا ښه استعدادونه لري شته، خو دا چې د زده کړو زمينه ورته نه ده برابره له ناهیلۍ سره مخامخ دي.
زه تنها په خپل اولادونو کې نه، بلکې د دې هیواد پر ډیرو په اکثریت بچیانو کې دغه ورتیا زوینم چې د دینه خې ورتیا په دې کې شته. خو د دې لپاره چې موږ د دې لپاره زمينه مساعده کړی وي، هغه خپل توان او خپل کوشش مو همیشه ورسره کړی دی. تر نهایي هدا دوی سره کوشش کړی دی چې دې په کورس کې واچولې دي. کورس ووي نو نور به بالکل واسه نه کېدل. بیا مې دوی لږه کورس نه چې قیمته او په نور کورسونو کې چې لږ ارزان ورته تدریس کېدل هغه ته مې راوستل. ولې بیا هم زده مبارزه مې پرې نه خوډله. بیا هم زه غواړم چې د دوی خپل اولادونو لپاره چې دوی د خپل ارماندونو ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تربیه ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. که څه هم په کور دننه او بهر د طالبانو دا ډول اقدامات په پراخه کچه غندل شوي، خو له دې ټولو سره سره طالبانو لا هم په خپله پرېکړه کې د بدلون راوستو په اړه څه نه دي ویلي. او په دې سره یې د اسرا په ګډون د میلیونونو افغان جونو راتلونکی بې برخلیکه کړی چې د خپل راتلونکي لپاره یې ښې هیلې درلودې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو خو له هغه مخکې یو شمیر افغان ځوانان ادا کوي چې طالبانو پر کتابازی یا پرو چې د ځوانانو ترمنځ یو عاملو بده بندیز لګولای دی. د طالبانو حکومت که څه هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې په ځانګړي ډول کتابازی نه دی یاد کړی، خو قمار یې له منکراتو بللی او په اړه یې خبرداری ورکړی دی.
قطبازی یا پری کول په افغانستان کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ رواج شوی عاملوبه یا ساتيري ده چې په خپلو کې د ناستې پر مهال کوي. یو شمېر افغانان ادا کوي چې اوس مهال په آزاد چاپیریال کې قطبازی نشي کولای. دوی وایي پری کول یو فکری او بې توانه لوبه ده او د پیسو لپاره د قمار په بڼن نه ترسره کیږي. په کابل کې یو ځوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کې یاد شي، ادا وکړه چې د طالبانو له لوري قطبازی منع شوې ده.
فقط یګانه چیزه کې
یوازینی شی چې خلکو ته ورپاتې ده همدا سرګرمي ده چې یو هغه قطبازی یا پرې کول دي. طالبان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو پر ځای ډیرو وړو سيزونو ته پام اړوي او منع کوي. نه پوهیږم چې دوی څه ډول فکر کوي.
د هرات ولایت یو سیدونکو د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي دا چې طالبانو پر پرکولو بندیز لګولې، هټیوال یا دکاندارانې په پټه پلوري چې بیل وړي شوې دي.
مادیا کتب دسته مومګي ممی غته پر
دا قتی مخکې په اویا اکیا او ترسلو افغانیو پلورل کېده، خو اوس یې بای 200 تر 250 افغانیو شوې ده. هټیوال وایي چې قتی بند دي او سوداګری هم بند ده، نو څوک نشي راوړی.
په کابل ښار کې یو هټیوال وایي چې د طالبانو له بندیز وروسته یې په دکان کې د پرو پلور بند کړای دی. هغه هم د نومدنو خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل
به خاطر ازی کې بعض
دا چیزی نه کسان تر سم او زین تر ناسمه ګټه اخلي، موږ قتی یا پر نه راوړو او نه پلورو. نور هټیوال هم وایي چې بند شي ویدي.
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې یو مقدمه څلور فصلونه او 15 مادې لري او د طالبانو د مشر لوري توشي شوی په کراغلی چې قمار او د زمینی برابرول ورته د ځانګړو منکراتو په ډله کې راځي او هغه کسان چې دا کار کوي جدي چلند به ورسره وشي. د رواني چارو پوهان له ډلې مصدق شرق د قطبازی لوبه د ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا او د خفقانونو د لمنځوړلو په برخه کې ګټوري بولی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بازی قطع و بازی
کتابازی یا پرې کول د خلکو ترمنځ د دوستانه او خو اړیکو په ټینګښت او پاللو کې ګټور تمامیدای شي او خلک له ورځنۍ خفګانونو لرې ساتي او کله ناکله د منفي ذهنیت چې موږ ته پیدا کیږي په لمنځوړلو کې مرسته کوي.
فسکوټ، ټیکا، فاسور، نورنګ او پنجپر په افغانستان کې د قطبازی لوبي له مشهور اغوڅ خدي چې ځان ته اصول لري، خو فسکوټ او ټیکا ډیر خوخوونکي لري.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې موږ له د فراه والی صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان د تنګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوې دي. اوس سل شل سلولس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یراته ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه موچیتان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب موږ ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي، پاکستان څخه راوړی مو سره تر اوسه پورې کومه کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو څخه به د ستیت رول پور چارو کورسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو د علاقې د کاري د کلي اوسېدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تېر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. زموږ دفتر ته چې وصول دفتر کې راته ووایه سي بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ معاشونه یې راڅخه ګرځولي دي. په ادا مسسه کې هم کار کړی ده، مسسه هم ادا مسسه ده. که چېرته